دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل شو لومړی به د دې سات خبرونه ووري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن استودیو دا زه خلیل خانم پام وکړئ دې سات خبرونه ته راپورونه وایي چې د تحریک طالبان پاکستان یو مشر عبدالولی چې په عمر خالد خراسانی هم مشهور و په افغانستان کې د سړک د غاړې د ماین په یوه چاودنه کې وژل شوی دی د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د پاکستان د پوځ د ځینو مشرانو او چارواکو له خولې چې نومونه یې خپاره شوي نه دي د خبر خپور کړی دی راپورونه وایي چې د پاکستانی طالبانو د دغه مشر موټر د یک شنبې په شپه د پکتیا د برمن په ولسوالۍ کې د سړک غاړې په ماین برابر شوی دی له هغه سره دغه موټر چلوونکی او دوه نور نږدې ملګري هم وژل شوي دي پاکستانی طالبان د پاکستانی استخباراتي کارکونکو تورنوي چې دا کار کړی دی خو دا چانه نه دی اخستی دوی وایي چې په دې اړه به اعلامیه ورسته خپروي د پاکستانی رسنیو راپورټونه وایي چې له خالد خراسانی سره د حافظ دولت او مفتی حسن په نامه د پاکستانی طالبانو دوه نور مشران هم وژل شوي دي که څه هم تحریک طالبان پاکستان تایید کړه چې درې لوړ پوړي غړي یې په افغانستان کې وژل شوي دي په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي چې د دې پیښې په اړه معلومات کوي دا پیش داسې مال کې چې د افغانستان طالبانو د اسلام آباد او پاکستاني طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو کوربتوب کړی او په موقت ډول د دوی ترمنځ اوربند ته لاره هواره کړې وه په شمالي وزیرستان کې په یو چاودنه کې درې پاکستانی سرتیري وژل شوي دي او وطن نور ټپیان شوي دي د پوځ یو چارواکي د خپل نوم د نشودلو پر شرط د ازادي رادیو مشال څنګه ته وویل چې په چاودنه کې د پوځ د موټرو هغه کاروان په نشه شوی چې له میرانشاه څخه د بنو په لور روان و سرچینې زیاته کړې چې د پیښو په ټپیانو کې درې سرتیري او څلور ملکیان چې په یو پوځي کاروان کې روانو شامل دي د دې برید پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې د امریکا د متحد ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د نیو مکسیکو په ایالت کې د څلور مسلمانانو وژل کېدل خندلې پولیس وایي شاید هغه وژنې د یو بل سره تړلې وي ښاغلی بایدن په ټویټر لیکلي د البرکی په ښار کې د څلور مسلمانانو په وژنو خفه او غوسه یم جمهور رئیس همدارنګه لیکلي په داسې حال کې چې پلټونو ته انتظار کوي زما اداره د مسلمانانو د ټولنې سره ټینګه ولاړه ده پولیس وایي د جمعې په شپه ناوخته د یو مسلمان ځوان مړی وموند چې عمر یې د شلو کلونو په شاوخوا کې دی تحقیقونکي وایي شاید دا تازه پیښه هم د هغو درو کسانو د قتل د قضیې سره تړاو ولري چې تازه په همدې ایالت کې وژل شوي دي او ټول یې د جنوبي اسیا د هیوادونو خلک وو د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکي دغه هیواد په ختیځ کې د اروپا تر ټولو لوی د ژپورژیا اټومي تاسیساتو باندې د روسیې د بریدونو وروسته د اټومي تباهیو په اړه خبرداری جاري کړی ماسکاو او کیف دواړه یو بل په دې تاسیساتو باندې په بریدونو کولو تورنوي د تیرو څو ورځو په بریدونو کې د اټومي تاسیساتو ځینو برخو ته تاوان رسیدلی او چارواکي مجبور شوي چې ریکټرونه یې بند کړي کرملین خبرداری ورکړی چې دا ډول بریدونه ډیره بده تباهي رامنځته کولی شي د ملګرو ملتونو عموم منشي انټونیو ګوټیرس په دې تاسیساتو باندې سمدستي د بریدونو بندولو غوښتنه کړې او ویلي دي چې په اټومي بټۍ برید ځان وژنه ده خدای مونږ ویل چې د بریدونو ذمہ څوک دی عمومي منشي د زاپورژیا اټومي تاسیساتو ته د نړیوالو پلټونکو د لاسرسي غوښتنه هم کړې د اټومي انرژي نړیوال ادارې خبرداری ورکړې چې د وضعیت دوام د اټومي ناورین خورا رښتینی خطر رامنځته کوي د اوکرين مقاماتو د شنبې پر ورځ وړاندیز وکړ چې د اټومي بټۍ په شاوخوا کې دي یو حالیه غیر پوځي سیمه رامنځته شي اروپایي اتحادیې د 2015 کال د اټومي موافقې د بیا یا کولو په باب وروستۍ سند ایران ته سپارلې او تهران ویلي چې دغه وړاندیزونه ارزوي د اروپای ټولنې یو چارواکي ویلي چې له ایران سره د 2015 کال د اټومي تړون د بیا آیا کول لپاره نهایي متن سپارلې چې هدف د ایران د اټومي اهدافو مدد کول دي له ایران سره د 2015 کال د اټومي تړون د بیا آیا کول لپاره په ویانا کې له څو میاشتو راځي خبرې روانې وي چې د نړۍ زبر ځواکونو برتانیا چین فرانسا جرمني روسیې او ایران پکې په مستقیم ډول او امریکا په غیر مستقیم ډول دخیل وو دا فرانسې خبري اژانس د اروپای ټولنې دغه مقام له خولې ویلي دي چې په ویانا کې هیڅوک نه پاتې کیږي او دا اوس پر ایران پورې اړه لري چې څه پریکړه کوي د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دوشنبه پر ورځ د غزې د وضعیت په اړه پیړنۍ غونډه کوي د ایران لمړتړ یو برخمنه فلسطینی سخت دریځ ډلوي له اسرائیل سره د درې ورځې جګړې د پایته رسول لپاره پر اوربند سلا کړی چین چې د اگست د میاشتې راسي د امنیت شورا مشري په غړه خستي د شنبې په ورځ د بیړنۍ ناستې ربلو اعلان وکړ او په ملګرو ملتونو کې د چین سفیر ژانګ جون د غزې د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې دا غونډې له مخې په ملګرو ملتونو کې د اسرائیلو سفیر ګیلارد اردن د دوشنبې په ورځ شورا ته وویل چې د اسلامي جهادي ډلې څه دي حساب او کتاب وسی، او د ایران له ملاتړه برخمنه دغه فلسطیني سختریزه ډله یې په دې تورنه کړي چې په غزې کې انسانان د سپر په توګه استعمالوي. د مصر په منځګړیتوب د تېرې یکشنبې په ورځ جنگ پای ته ورسېد. په دې جګړه کې 40 کسان چې 15 ماشومان هم پکې شامل وو ووژل شول. د غزې د روغتیا وزارت وایي چې 360 کسان زخمیان شوي هم دي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
قدر من اوریدونکو تاسې خبرونه هم واورېدل. په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ په اړه کې رپورټونه او مرکې لرو، خو لومړی به دا رپورټ واوري چې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست سراج الدین حقانی وایي حکومت یې د نړیوالې ټولنې هغه غوښتنې چې د اسلامي شریعت سره په ټکر کې وي نسي منلی. د سیاسي چارو ځینې افغان کارپوهان وایي د طالبانو له حکومت څخه د نړیوالې ټولنې او د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان غوښتنې یو شان دي. په دې باره کې زموږ خبريال اکرام شینواري له کابل څخه رپورټ راستولی.
د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی د یکشنبې په ورځ د هلمند ولایت د سنګین په ولسوالۍ کې یوې غونډې ته په وینا کې ویل چې حکومت یې یوازې د نړیوال ټولنې هغو غوښتنو منلو ته چمتو دی چې د اسلامي اصولو او شریعت سره برابرې وي. خاګلی حقانی ویل چې واز د خلکو هسي افغانان په بهرنیو لایتخه خلاصول شي. قسم سراج الدین حقانی په دې وینا کې په کابل کې د الکیدی د ډلې د مشر ایمن الزواهری په کور د امریکایي ځواکونو د ډرون الوتکې بریټ اشاره وکړه، خو په کابل کې تیرې ونی د بریډ روسه دا د هغه لومړنۍ وینا ده چې خلکو ته یې کړې ده. د طالبانو حکومت په ویلا کې د الکیدی د ډلې د مشر ایمن الزواهری په کور د امریکایي ځواکونو د بی پیلوټ الوتکې بریټ په سختو ټکو غندلې، او دغه اقداماتو د دوام په صورت کې امریکا ته خبرداري ورکړه. په دغه خبره شوې اعلامیه کې د طالبانو د مشر لخوا د استخباراتو په ګډون د طالبانو کشفي ارګانونو ته د امریکایي ځواکونو د برید د ټولو اړخونو د پلټنې امر شوی دی، خو تر اوسه لا د دغو پلټنو پایلې نه دي په ډاګه شوې. د امریکایي ځواکونو لخوا دا برید په داسې حال کې شوی چې پر افغانستان د طالبانو واک یو کال پوره کېدو په حال کې دی. د افغانستان د سیاسي چارو یو کارپو طارق برهادي د ښاغلي حقانی سرګردانو په تبصره کې امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت څخه د اسلامي هیوادو د همکارۍ سازمان او نړیوال ټولنې د غوښتنو
غرب هیچ چیزی نخواسته که مغایر با اسلام باشه.
خاقلی پرهادی ویل لویدیز هیست دستی شه چه ده اسلام سره پتکر کیوی نده غوخته. اسلامی وادونو ده غوخته نکلی چه ده اسلام پا چوکر کیدی ده خزو حکونه تامین شی. چه اگه ده خزو تعلیم ده چه پا اسلام که پا بش پر دول جایز ده، او ده خزو کار ده چه پا اسلامی طولنه که خزو کار کهو بحث کهو او جماعت کی وانده لرلا.
جامعه سه هم داشتن.
ده سیسی چارو ده کار پا وی چه لویدیز نره افغانستان که ده خزو ده پاره پاقنده ده حکونه غواړي چې په نور اسلامي هیوادو کې خزو ته ورکړ شوي دي چې د زکرو او کار د حکومت تامینې دل دي. همداشان خاغله پر هادي وی چې نړیوال ټولنه افغانستان کې د یو داسې اساسي قانون پلي کېدل غواړي چې د اسلام د مقدس دین د اساساتو سره په ټکر کې نیوي، او د نور اسلامي هیوادو په څیر د افغانستان د خلکو اساسي حکومت پکې خوندي شوی وي. د سیاسي چارو دا کار په وی چې د افغانستان په ټولو برخو کې خلک د جوړو د خوځې پرانستل غواړي، خو د هغوی غږ ته څوک غوږ نه ږدي او غوښتنې نه اورېدل کېږي. طالبانو د 2020 میلادي کال د اګست په 15مې ورځ افغانستان کې یو ځل بیا وخت ترلاسه کړ، خو تر اوسه خپل اساسي قانون نه یې نافذ کړی. وخت د رسیدلو څو میاشتې وروسته د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت ویلي چې په افغانستان کې د پخواني پادشاه محمد ظاهر شاه د اساسي قانون هغه موارد چې اسلام سره په ټکر کې دي نافذ کړي دي. تیره میاشت د طالبانو مشر مولوي هیبت الله خونزاده کابل کې د دیني عالمانو او قومي مشرانو یوې غونډې ته په وینا کې ویل چې په افغانستان کې اسلامي شریعت پلی کوي. د زابل ولایت چارواکو تیره ورځ د خلکو په عام مزار کې د اسلامي شریعت د حکم پر اساس دوه ښځې یو سړی د زنا په تور په درو ووهل. یوه ښځه یو سړی په شپږ کاله بند محکوم کړل، او یوه ښځه یې په دوه کاله بند محکومه کړه. همداشان په زابل کې دوه تنه نور د غلا په تور هم په درو ووهل شو.
اتصال زموږ او ستاسې پیوستون، خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسی پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه د ماښام پر پنځو بجو او دیرشو دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه.
قدر من اوریدونکو، هیله ده چې تاسې زموږ د خبرونې هیرې نه کړئ. خو د متحده ایالاتو سنا د دوشنبه په ورځ د اقلیم د بدلون سره د مبارزې لپاره د 410 میلیارد ډالرو لایحه تصویب کړه. دا رپورت به وروسته واوري. بیا به هم د افغانستان د اوسنیو حالات په باره کې رپورت واوري چې د طالبانو حکومت وایي د نجونو د ښوونځیو د نه پرانستل کېدو یو علت په ښوونیز نصاب کې ستونزه ده. د پوهنې وزارت د ادارې او د بشري سرچینو مرستیال وایي چې دوی د یوې تګلارې په جوړولو بوختې. له بلې خوا د چارو څارونکي وایي چې طالبان دې پلمې پرېږدي او ژر تر ژره دې د نجونو ټول ښوونځي پرانیسي. نور تفصیل په راپور کې واوري.
د طالبانو له حاکمیت نه یو کال پوره کیږي، خو له شپږم ټولګي نه پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانستل کېدو څرک نشته. طالبان لژمونو سره سره ندی توانی دلی چې ځوان نجونو ته د تعلیم زمينه برابر کړي. دوی ویلي چې د شریعت مطابق د نجونو تعلیم ته اجازه ورکوي او تر امر سانی پورې به متوسطه خونځي او لیسې بندې وي. د نجونو د تعلیم په اړه د افغانستان د پخواني بلسمشر حامد کرزی له څرګندونو پاس د طالبانو د پوهنې وزارت د اداري او بشري سرچینو مرستیال سید احمد شهید خیل تلونیوس ته ویلي چې په نصاب کې د ستونزو له کبله د نجونو د ټولو ښوونځیو په پرانستل کېدو کې خنډ او ځنډ رامنځته شوی دی.
ای موضوع تناز معارف نیست، ای پالیسی نظام است. پالیسی معارف هر نظام برای خود پالیسی ها داره. ای پالیسی امارت است در بخش تعلیم و تربیه. اگر عام از ای اگر مل باشه اگر زن باشه انشاءالله میشه یک روزی میایه که امارت به اختیار خود بدون فشاری غیر، بدون فشاری کدام قوت غیر اسلامی، کدام قوت استعماری زیر روشنی قرآن و حدیث محمد رسول الله، فقه اسلامی در این راستا قدم میگیره.
شهید خیل د ځند بل عمل دی مشخص تګلارې په جوړولو کې کار کول بولی. د وای په پلان کې لري چې د نجونو په خونیز نصاب کې د اخلاق او علم، د عقیده علم، د کورنی ژوند علم او د اولادونو د روزنې علم شامل کړي. طالب چارواکی په داسې وخت کې د نجونو د تعلیم په اړه خپل دریځ تکراروي چې څورز مخ کې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د جرمنی له شپیګل مجلې سره د یو مرکې په ترڅ کې ویلي و چې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو تړل کېدل د اسلامي احکامو له مخې نه، بلکې دا کار د ګاونډي هواد پاکستان په غوښتنه شوی. ولسمشر کرزی زیاته کړې چې د لوستو میرمنو پرته به افغانستان یو مړ هیواد وي.
د پاکستان هدف دا دی چې افغانستان یو بې دفاع، کمزوری او نادار هیواد وي چې د هیڅ ډول ستونزې توقع ترې ونه شي.
د ښځو د حقونو فعالان او د سیاسي چارو شنونکي په دې باور دي چې طالبان د پلمو پر ځای د نجونو د ټولو ښوونځیو پر پرانستلو اقدام وکړي.
نو کومه پلمه چې طالبانو د نجونو د تعلیم لپاره په دې یو کال کې وړاندې کړې دي، هغه یو منطقي او په دلیل برابر نه دی. زه داسې هیله مند یم چې دوی دې پلمې پرېږدي، واقعیتونو ته دې متوجه شي او هر څه نظر چې کېدای شي د نجونو په مخ د دغه مکاتب پرانیسي او د نورو هیوادونو سیاسي او استخباراتي موخې دي دننه په افغانستان کې نه پلي کوي.
بله موضوع ده چې تیر یو کال په جریان کې طالبانو ونسوی کړلای چې دا موضوع د ولس سره شریکه کی چې داسې څه موضوع ده، داسې کم مضمون ده، داسې کمه موضوع ده چې هغه د اسلامي زده کړو سره په ټکر کې ده چې تر څو پوری ولس هم په دې موضوع باندې پوسی او قناعت ترلاسه کی. ولی متاسفانه د کم تر کم ځای چې موږ د استادانو سره بحث لرو، خبرې لرو، هغوی ټولو یادونه کړې ده چې داسې کمه موضوع شتون نه لري چې هغه د اسلامي موضوعاتو سره په ټکر کې وي.
نږدې یو کال کېږي چې د نجونو پر مخ ښوونځي تړلې دي، خو ځوان نجونو ته د کار او زده کړو اجازه د ټول شموله حکومت جوړول او له ترهګرو ډلو سره د اړیکو شلول د نړیوالې ټولنې لخوا د طالبانو حکومت د پر رسمیت پیژندلو لپاره اساسي شرطونه دي. د چارو څارونکو په دې باور دي چې طالبان د دغو غوښتنو په عملي کولو کې پاتې راغلي دي. احمد شکیب دوست، د امریکا غاک، واشنگتن.
زه دې تښتنه رئیس جمهور پیشین افغانستان افغانستان را ترک کرد.
American troops cannot and should not be fighting in a war and dying in a war that Afghan forces are not willing to fight for themselves.
نوز مجبورن لافغانستان و استرشون ترچو ده خونریزی او ده کابل ده ویجاری دو مخیوه یوشی.
افغانستان ده طالبانو یو کلن واکمنی په افغانستان کې د امنیت، بشری حقوقو او مرمنو د ازادۍ، حکومت ولایي، اقتصادي او بشری بحران، مدني فعالیتونو او د بیان د ازادۍ څرنګوالی. پر افغانستان د طالبانو یوې کلنې واکمنۍ ته ژوره کتنه د امریکا غږ په ځانګړو خپرونو کې د روان کال د اګست له نهمې تر شپاړسمې نېټې پورې د ځانګړو پروګرامونو دا لړۍ د امریکا غږ د ټلویزیونی، راډیویي، سپوږمکۍ او ډیجیټال خپرونو له لارې کتلای او اوریدلای شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ خبري خپرونه اوري. درنو اوریدونکو، تیر اونۍ د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د یو ډول تیبي د پیښو د رامنځته کېدو خبر ورکړی دی. په دې باره کې زموږ خبریال احمد الله ارچوال په افغانستان کې د نړیوال د روغتیا د نړیوال سازمان د بیړنیو مرستو د برخې مشر ډاکټر الابو زید سره مرکه کړې ده. دا مرکه به تاسو وروسته واوري. او لکه څنګه چې مخکې مو ویل، د متحده ایالاتو سنا د دوشنبه په ورځ د اقلیم د بدلون سره د مبارزې لپاره د 300 میلیارد ډالر لایحه تصویب کړه. په سنا کې د جمهور غشتونکو او دیموکراتانو رای سره مساوي شوې، چې بیا د جمهور رئیس مرستیالې د خپل رای په کارولو سره د لایحه تصویب کړه. دغه قانون سره به د درمالو بای هم راټیټسي او په ځینو لویو شرکتونو باندې به مالیات لوړ سي. نور تفصیل پر پورت کې وایي.
د 2022 کال د انفلاسیون کمولو په قانون کې به پر پاکه انرژي او د اقلیم د اصلاحاتو لپاره ل 300 میلیارد ډالر څخه ډیره پانګونه کیږي، چې د متحده ایالاتو په تاریخ کې تر ټولو لوی پانګونه ده. په واشنگټن کې د شنبه په شپه سنا یاد مشرانو جرګې د دې اقدام په اړه د بحث پیلولو لپاره رای ورکړه. همغه څه چې تمه کېده، ټولو دیموکراتانو یې په ننګه او ټولو جمهوري غوښتونکو یې مخالف وو. چیرای 50-50 مساوي شوه. بیا د ولسمشر مرستیالی کاملا هاریس خپل پریکړه رایا وکاروله.
په دې رایو کې 50 مثبتې او 50 منفي دي. سنا یا د مشرانو جرګه په مساوي ډول سره ویشل شوې ده. د ولسمشر مرستیاله مثبت رای ورکوي، په دې سره دا پرمختیايي لایحه تصویب ده.
دا پریکړه په داسې حال کې وشوه چې دیموکراتانو او جمهوري غوښتونکو له یوې اونۍ څخه ډیر پرې بحث وکړ او پر یو بل د بې ځایه لګښتونو او د پرمختګ په وړاندې د خنډونو جوړولو تورونه ولګول.
نن له یو کال څخه زیات سخت کارونه وروسته سنا تاریخ جوړ کړ. زه ډاډه یم چې د انفلاسیون د کمولو قانون به د یوویشتمې پیړۍ د یوې ټاکلې مقننه بریا په توګه وشمیرل شي. زموږ د انفلاسیون د کمښت قانون لګښتونه کموي، په میلیونونو دندې رامنځته کوي او د متحده ایالاتو په تاریخ کې تر ټولو لویه پانګونه ده. دا قانون به په امریکا کې د ارزانه پاک انرژۍ دوره پیل
کړي. د دیموکراتانو بل سناتور کونز وویل چې د دې قانون تصویب او همداشان د پخوانیو سرتیرو قانون د دیموکراتانو او ولسمشر جو بایدن لخوا د بریالیتوبونو د لړۍ پیل دی.
دا به د امریکایي کورنیو ډېر لګښتونه کم کړي، لکه د درملو لګښتونه، د روغتیا پاملرنې لګښتونه، د انرژۍ لګښتونه. دا به د امریکایي کورنیو لپاره د لا ډېر خوندي، باثباته، پاک او ډېر ارزانه راتلونکی رامنځته کړي. کیدای شي مونږ په لومړي یا دوهم کال کې لویه ګټه ونه ګورو. د مالی وزیران چې د دیموکراتانو او جمهوریت غوښتونکو په دواړو ادارو کې دندې ترسره کړې دي، د دې لایحې ملاتړ کوي.
د مشر جرګې دیموکراتان وایي چې دوی به په شرکتونو د مالیاتو زیاتوالي له لارې د انفلاسیون کمولو قانون تمویل کړي، خو جمهوري غوښتونکي دا اقدام غلط بولي.
کله چې تاسو مالیه لوړوي، دا هغه څه دي چې په رښتیا سره به عادي امریکایي کورنۍ اغېزمنې کړي. اوس دوی وایي چې په لویو شرکتونو مالیه لوړوو، مګر لوی شرکتونه نرخونه لوړوي. دوی دا ټول لپامه غورځوي. زموږ له نظره وګورو چې د مالیاتو زیاتوالی څنګه امریکایان اغېزمن کوي.
دا ټول په داسې حال کې دي چې د دندو شتون راپور لته می څخه لوړ وو. یوازې 13 میاشت 1500 زره نوې دندې رامنځته شوې دي. دا په 13 نیمه پیړۍ کې د بیکارۍ تر ټولو ټیټه کچه څرګندوي. احسان لاریم زی، امریکا غږ، واشنگتن.
قدر من اوریدونکو تاسو رپورت واوریدی دا هم د دې خبرونه مرکه. تیر اونۍ د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د دینګي یو ډول تبه ده چې د دې پیښو د رامنځته کېدو خبر ورکړ. په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان د بیړنیو مرستو مشر وایي شایي په افغانستان کې د دینګي د تبه د ناروغانو شمیر له هغه څخه زیات وي چې رپورت یې ورکړ سوی دی. په دې باره کې زموږ همکار احمد الله ارچوال په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان د بیړنیو مرستو د برخې مشر ډاکټر ال ابو زید سره مرکه کړې ده.
بدبختانه لکه تاسو چې ویل د دینګي تبه د افغانانو د روغتیا او بهبود پر وړاندې یو ننګونه ده. د دینګي ناروغي د نورو ناروغیو سره هممهال رامنځته شوې ده. بدبختانه دا مهال موږ په افغانستان کې د نسناستي او د شری د ناروغیو سره هممهال د دینګي تبه پیښې هم لرو. په افغانستان کې موږ دا مهال د کانګو د هموراج تبه په نوم د یو بل ناروغۍ پیښې هم ثبت کړې دي. د دینګي د تبه واقعیت د افغانستان پر روغتیايي سیستم او د روغتیايي بیخ بنسټ یعنی زیربنا فشار نور هم زیاتوي او دا ناروغي له مخکې څخه ستړی افغان ولس چې بېوزلۍ، ناسم جدي اقتصادي وضعیت او خراب روغتیايي سیستم ستړی کړی دی، لا پسې ستړی کوي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د دغه حالت سره د مقابلې کولو لپاره څومره چمتو دي؟
موږ د شارواک او د افغانستان د روغتیا وزارت دوسنیو مسؤلینو سره په تخنیکي کچه مرستې کوو. د دغه ناروغۍ په وړاندې مبارزې لپاره موږ او ځینې نور همکاران دغه وزارت تخنیکي مواد او وسایل ورکوو. د عامې روغتیا وزارت د څار سیستم د روغتیا د نړیوال سازمان په پوره ملاتړ سره د څار سیستم اداره کوي. موږ د افغانستان په ختیځ کې د دینګي د پیښو شمیر او د هغو د ځایونو په اړه بشپړ معلومات لرو. د حالاتو د سم معلومولو او له ساحې د زیاتو معلوماتو د راټولولو په خاطر د عامې روغتیا وزارت یو پلاوی تیرونۍ یا د سیمې ته تللی وو. موږ د ناروغیو د پیژندګلوۍ او د ناروغیو د ادارې د څار د سیستم په ګډون د عامې روغتیا د وزارت سره د دغه ناروغي سره د مقابله کولو لپاره په ټولو برخو کې مرسته کوو.
فکر کوي چې د عامې روغتیا وزارت او د طالبانو حکومت به د دې ناروغي د مهارولو توان ولري؟
بدبختانه د زیان د کنټرول په ګډون موږ د نورو باندنیو ملاتړو او د روغتیا د نړیوال سازمان له همکارۍ پرته زه فکر نه کوم چې د طالبانو د اوسنی حکومت د عامې روغتیا وزارت د ناروغۍ او نورو رامنځته شوې ناروغۍ ته د ځواب ویلو توان ولري. لومړی خبره دا ده چې د دې لپاره بودیجه نشته، دوی مالی سرچینې نه لري. لدې برسیره د عامې روغتیا وزارت ډیر مسلکي کادرونه لا پخوا افغانستان څخه تللي دي. لدې عمله تخنیکی او مالی ملاتړ ته ډیره زیات اړتیا موجوده ده. د دغه ملاتړ پرته زه فکر نه کوم چې د روغتیا بلفل وزارت د دې ناروغۍ او نورو ناروغیو سره د مقابلې توان ولري.
دینګي ناروغي څومره وژن کیده؟
په افغانستان کې د دینګي عام ډول پیښې لرو. دینګي یو بل ډول د هموراجیک دینګي په نوم هم لري چې هغه د بولا په څیر نه خلري. په داسې حال کې چې افغانستان کې په دینګي د اخته خلکو شمیر آتش پیته ته رسیدلی، تر اوسه په دې هیواد کې له دې ناروغۍ څوک نه دی مړ شوی. د ښه بخته موږ همدارنګه د هموراج دینګي پیښې هم نه لرو چې دا یو ښه خبر دی، خو بیا هم موږ دا امکان چې په راتلونکي کې به موږ د دینګي دغه ډول ونه لرو نشو ردولی. موږ د بدترین حالاتو لپاره د ځان چمتو کولو لپاره کار کوو.
قدر من اوریدونکو دا د اوس په امریکا ژغ سرمقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
له هغه وخت نه 15 کاله تیر شوي دي چې برتانیا د هانګ کانګ کنټرول د چین ولسي جمهوریت یا پی آر سی ته وسپاره. د بیجینګ په دې ژمنې سره دغه انتقال شوی و چې د 50 کال لپاره به هانګ کانګ ته اجازه وي چې بشپړ خود مختاری ولري او د هانګ کانګ د خلکو د اساسي ازادۍ او ضمانت به وشي. لیکن پی آر سی خپل وعده ماته کړه. یو هیواد د دوه سیستمونو او د اساسي قانون د چین او برتانیې د شرمناکې ګډې اعلامې له مخې چوکاټ جوړ کړ، لکه څنګه چې د ملي امنیت د شورا نطاق آدرین واټسن د 15مې کلیزې د انتقال په باره کې په یوه لیکل شوې وینا کې وویل، موږ د هانګ کانګ د ډیموکراتیک موسور ړنګول قضا باندې به سابقه فشار د علمي کلتوري او مطبوعاتو د ازادۍ او په زور د مدني ټولنې د لسګونو ډلو او د ټولنې زور رسنیو بندول مشاهده کړل. په ملونو هنګانګان په 2019 کال کې لار کوڅو ته راووتل چې د لګولو په جنجالي قانون باندې احتجاج وکړي. بیجنګ په جواب کې په اصطلاح د ملي امنیت قانون تصویب کړ چې د هانګ کانګ او پی آر سی چارواکو ته بهانه پیدا کوي چې ناراضیان وځپي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن په ولیکل شوې وینا کې څرګند کړه چارواکو مخالفین توقیف کړل ډېرې د څه باندې یو کال لپاره. د هانګ کانګ مشرانو د مستقل مطبوعاتو په سازمانونو باندې حمله وکړه، موزمونه وتړل، د هنر عامه کارونه لمنځه یوړل، دیموکراتیک موسسې کمزورې کړې، انتخابات وځنډول، د څارنې مخه ونیوله، حاضر قانون جوړونکي بې صلاحیت کړل او د وفادارو سوګند خوړونکو اساس کېښود. دوی ټول به کوشش وکړي چې هانګ کانګیان د هغه څه نه بې برخې کړي چې وعده شوې ده. په هانګ کانګ کې د امریکا پخوانی قونسل جنرال مایکل هانت کم سمیت د ستراتیجیک او د بین المللي مطالعاتو لپاره مرکز ته د پالیسۍ په تازه وینا کې څرګنده کړه چې د بیجنګ اقداماتو هغه موسسې او رواجونه ولړزول چې د بین المللي باور داسې اساس دی چې هانګ کانګ ورنه خوند اخلي. د هانګ کانګ خلک کړاو غالي او ډېر تجارتونه او ځوان مسلکي کسان د داسې یو خار نه فرار کوي چې ثبات او د قانون د حاکمیت پیروي په چټک سره رژول کېږي. قونسل جنرال سمیت ویلي امریکایي چارواکي د خپلو هانګ کانګ او پی آر سی انډوالانو لپاره یو ساده پیغام لري چې پرېږدي هانګ کانګ هانګ کانګ وي. د ان اس سی نطاق واټسن او ویل مونږ په پی آر سی باندې غږ کوو چې د بین المللي مسؤلیتونو مطابق اقدام وکړي، دا په خوخه ومني او امریکا د هغو کسانو د خوشي کولو لپاره دوامداره غوښتنه کوي چې په غیر عادلانه توګه بندیان شوي دي.
تاسې د امریکا ژغ سرمقاله واورېده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر یې څرګند کړ. دونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوریدئ.